سلامونه وخت بخیر د افغانستان په وخت سلور بجې شي تاسو ازادي راډیو د پادکاست مخ تر دې چې خبرونه تل شو خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې په روان شپږ ورځنی کمپاین کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره کار کوي. دغه سفارت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی. افغانستان هم ترې مستثنی نه دی. وړاندې راغلي دوی د شپږ ورځنی کمپاین پر مهال د افغان ښځو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره لاسونه سره ورکوي. د امریکا سفارت زیاته کړې چې هر ښځه د خوندیتوب، کرامت او برابرۍ مستحقه ده. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې شپاړس ورځنی نړیوال کمپاین د دوشنبې په ورځ پیل شو. د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي. په افغانستان کې له تیرو څه باندې درېو کلونو راهیسې چې طالبان واک ته ورسېدل، د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګولي دي. په پاکستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د اسلام آباد په وروستیو مظاهرو کې د افغانانو د ګډون اداره کړه. سفارت وروسته له دې چې د پاکستان د کورنۍ چار وزیر محسن نقوي او ځینو نورو چارواکو ویل چې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو په مظاهرو کې افغانان هم برخه لرل او دوی لږ تر لږه 10 افغانان نیولې دي. پرون شنبې په یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې افغانانو په دې مظاهرو کې برخه نه ده اخیستې او په دې اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې د افغان کډوالو د زورولو لپاره پلمه کېدای شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغانانو کډوالو پر وړاندې د بې باورۍ د فضا له رامنځته کولو دی ډډه وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د اټکل له مخې نن یکشنبه د افغانستان په ولایتونو کې د واوري، باران او سیلابونو اټکل شوی دی. د وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د شنبې او یکشنبه په ورځو د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندز، پنجشیر، بغلان، پروان، میدان وردګ او بامیان ولایتونو کې د واوري سختو ورښتونو، تالاندې، برېښنا او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د لوبو لډګر بیا تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو پاسه جام سیالوي کې نن سریلانکا د افغانستان لوبډلې ته په 131 ماتو منډو ماته ورکړه. د دې سیالۍ 50 سریلانکا ګټلې او لومړی یې غوره وبایل چې توپونه یا بیټنګ وکړي. د سریلانکا لوبډلې د بولو بغاړو له سوځېدو او د ټاکل شوي 500 سوډونو په پای کې 243 منډې وکړې. د سریلانکا لپاره د شاروجان شامو کاناتن سلیزا وکړه. د افغانستان په بالران یا توپ چونکو کې بیا تر ټولو خلوبه علامه محمد غزنفر وکړه. د پلسورونو کې د سیالي لوبډلې درې لوبغاړو سوځول، خو افغان لوبغاړو د سریلانکا له لوري د 234 منډو هدف پوره نه کړل شو. په داسې حال کې چې 112 منډې کړې وي، ټول لوبغاړي یې وسوځېدل. سپینې ماڼۍ پر ایران او روسیې د بشر الاسد اتکا د حلب د سقوط یو اصلي دلیل وبلل. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا بیان شان ساوت تیره شپه په یوه بیان کې ویل چې واشنگټن د سوریې حالات په دقیق ډول څاري او په تیره څلوېښت ساعتونو کې د سیمې له پلازمینو سره تماس نیولی دی. په بیان کې وړاندې راغلي پر روسیې او ایران د اسد رژیم پرله پسې تاکیه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2245 پریکړه لیک پر اساس سیاسي بهیر ته نه تسلیمېدو داسې شرایط رامنځته کړل چې دوسنی وضعیت سبب شول. په ځانګړي ډول د سوریې په شمال لویدیځ کې د اسد د رژیم د چپکېدو سقوط. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شوراوین همداراس ټینګار وکړ چې متحده ایالتونو د هیات تحریم الشام ترهګرې ډلې له خوا ترسره شوي بریدونو سره هیڅ راز اړیکه نه لري. ورسته خبرم دا چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی که د بریکس ډلې ودونه د ډالر پر ځای د بل پیسې ترې صلح ته وکړي، د دوی پر سوداګری محصولاتو به د سلسله تعرفې ولګوي. هغه د شنبې په ورځ په خپل خواله رسنیو تروت کې د بریکس ډلې په اړه لیکلي چې دوی ودونو ته په کار ده چې ژمنه وکړي نه به د بریکس لپاره نوې پیسې راباسي او نه به د امریکا د ځواکمن ډالر د ځای نیولو لپاره د بلې پیسې ملاتړ کوي. که داسې ونه کړي نو له سلسله تعرفې سره به مخامخ شي او د امریکا له فوق د بازار سره خدای پمانی وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې ورېدل شي. نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز نړیوال ورځ ده. وړاندې به په خبرونه کې واوري: پاکستان کې د افغانانو زورول،
موږ په کور کې ناست یو چې ناببره د پاکستان پولیس راغلل، موږ افغانان په کورونو کې ونیول،
او روان کال لغمان کې شدید بارانونو ځاني او ملزیانونه رسولې دي.
د سکل په جریان کې تقریبا 3000 کېږي. درې زره او 3500 کورنۍ زیانمن شوي دي. سلو جملې 19 تنه شهیدان شوي دي او 20 تنه زخمیانو.
خبرونه کې تر نو راپورونه هم لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په داسې حال کې چې افغانستان لپاره د ایران نوی ټاکل شوی سفیر ویلي افغان قانوني کډوال دوی ته د درناوي وړ دی. پیران کې یو شمېر افغان کډوال وایي سره له دې چې قانوني اسناد لري خو بیا هم ځورول کېږي او آن له پولې راړول کېږي. علي رضا بیګدلی پرون شنبه په کابل کې د خپل نوي ماموریت په پیلولو سره ویلي قانوني کډوال چې ایران نوی ورزي دوی ته د درناوي وړ دی او هر کله به ترې وشي خو له ناقانونه کډوالو یې غوښتي چې خپل هېواد ته ستنه او له قانوني لارې دې سفر وکړي. نور حال په راپور کې
پاسپورت
ارزش نداره. ایران د اصفهان اوسیدونکی حفیظ الله نایب و نوموړی زیاتوي چې ډیری افغان کډوال له قانوني اسنادو سره سره له پولې اړول کیږي، داسې چې په خبره یې ښځې ایران کې پاتې سوي خو نارینه او ماشومان یې شړل سوي دي.
میگیرن مثلا مردش رد مرز میکنه، زنش میمانه، کودک رد مرز میکنه،
دوی خلک داسې نیسي مثلا کراری نه نیسي او رد مرزوی میرمن دلته پاتې کیږي چې ماشومان رد مرزوی کورنۍ دلته پاتې کیږي. دا ماشومان چې افغانستان ته ځي هلته بې سرپرسته پاتې شي.
په تهران کې میشت افغان کډوال قدرت بیگ هم ایران کې د افغان کډوالو د ځورولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
در هر چاو پس کوچه های ایران که مثلا ما قلم بر می داریم
مون د ایران په هر کوسه واټ کې د ایرانی وګړو لخوا د افغانانو په نوم په بیلا بیلو ډولونو زورول کیږي. د ایران له چارواکو مغوښتنه داده چې مونږ دلته د خپل ځان کورنۍ او ناموس څخه خطرونو او وی مړی ډوډۍ پیدا کول لامل راغلی وو. مونږ د درک کړی او د ډول زورونو مخه دی ونیسی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه افغانستان لپاره د ایران نوی ګمارل سوی سفیر ویلي افغان قانوني کډوال دوی ته د درناوي وړ دي. د ایرنا خبري آژانس د راپور پر بنسټ علي رضا بیګدلی پرون شنبه د نومبر په 13 کابل ته د سفر پر مهال په یوه خبري ناسته کې ویلي قانوني کډوال چې ایران ته ورځي دوی ته د درناوي وړ دي او هر کله یې بدري وسي خو له ناقانونه کډوالو یې غوښتي چې خپل هیواد ته ستانه او له قانوني لارې دې سفر وکړي. خو دغه ایراني ډیپلوماټ ټینګار کړی چې هڅه کوي د دواړو هیوادونو د اړیکو د ساتلو لپاره ایران ته د افغانانو تګ راتګ په قانوني توګه تنظیم کړي. ایرنا ایراني خبري آژانس دغه شان د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی په حواله راپور ورکړی چې نوموړي په مازندران کې خبریالانو ته ویلي دوی د نړیوالو سازمانونو له لوري له ایران سره د کډوالو د ورتګ د مخنیوي په برخه کې د مرستو د کموالي لامل نور دوی ته د کاري فرصتونو برابرولو وسنه لري. مومنی ویلي چې باید د کار د صاحبانو لخوا د کارکونکو د نیولو په برخه کې قوانین په سمه توګه پلي سي چې په خبره یې تر اوسه په دې برخه کې ډیر پرمختګ هم سوی دی. د دغه ایراني چارواکي په خبره دا مهال په ایران کې شپږ میلیونه بهرني وګړي سته چې په دې کې یو شمېر یې د پټکو ناقانونه دي. ایراني چارواکو تل د بهرنیو وګړو یا اتبا کلمه افغان کډوالو ته کارولې. تازه تلو نیوز خصوصي رسنۍ په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ایران په تیرو دوو کلونو کې 13,000 بې سرپرسته ماشومان افغانستان ته راشړلي او د کورنۍ غړي یې په ایران کې پاتې سوي دي. د دغه ریاست مشر میرزا محمد منصور ویلي دا ماشومان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي او دوی خپلو خپلوانو ته ورسپارلي دي. له ایران د افغان کډوالو د ایستلو د بې نظمه بهیر او ګډوډیو د اداو په ترڅ کې آن د حالوش په نوم ایران کې د بشري حقونو یو سازمان راپور ورکړی چې ایرانی ځواکونو د رسول حسن زی په نوم یو بلوچ وګړی چې ایرانی تذکره لري او د دغه هیواد د زاهدانو اوسیدونکی و تیره میاست افغانستان ته شړلی دی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت د شمیرو له مخې هر ورځ له 0 تر 2,000 افغانان له ایرانه د اسلام قلعه بندر له لارې افغانستان ته راړول کیږي چې د راایستل سویو په خبره د راشړل کېدو په ترڅ کې د ایراني ځواکونو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ سوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته. نن یک شنبه د دسمبر لمړۍ نیټه د ایډز نړیوال ورځ ده. دا ورځ د ناروغۍ په اړه د پوهاوي لوړولو په هدف نومول شوې. خو د افغانستان په شان ټولنه کې د ناروغۍ چې د بېلابېلو لارو یې د انتقال امکان شته یو ننګ ګڼل کېږي. نور چې زه د سنا ککړ پر راپور کې
نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز ناروغۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان په ټولنه کې دا ناروغۍ یو نن ګڼل کیږي او خلک یې په اړه له خبرو کولو ډډه کوي. د نخوندی جنسی اړیکو لرل د اچ آی وی په ویروس سخته کېدو یو مهم لامل دی. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان د خپلې ناروغۍ د پټولو هڅه کوي. یو انسان وروسته له هغې ایډز کېږي چې د اچ آی وی ویروس چې له ناروغ کس څخه روغ کس ته انتقالیږي، د هغه د بدن معافیتي سیستم سخت زیانمن کړی وي. ډېر ځله په وخت تشخیص او اغېزمنې درملنې سره په اچ آی وی اخته کس کولی شي د ویروس د پیاوړي کېدو او په ایډز سخته کېدو مخه ونیسي او اوږد ژوند وکړي. خو اچ آی وی یوازې د ناخوندي جنسي اړیکو له طریقه نه انتقالیږي او ډېری نور لاملونه هم شته چې له لارې یې دغه ویروس له ناروغ د روغ انسان د وینې جریان ته داخلېدای شي. د هغه کارول شویو سرنجونو، د ویښتانو خریلو پاکیګانو او دغه شان د غاښونو ډاکترانو د وسایلو کارول چې له وړاندې په اچ آی وی ویروس اخته انسان ترې کار اخیستی وي، د اخته کس لخوا روغ ته د وینې ورکول او د اچ آی وی شوې مور لخوا ماشوم ته د شیدو ورکول د دې ویروس د لېږد نور لاملونه بلل کېږي. دا ورځ د ایدز ناروغۍ په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره نومول شوې، خو په افغانستان کې په دې اړه د عامه پوهاوي په برخه کې نه پاملرنه د دې لامل شوې چې خلک په دې اړه لږ معلومات ولري. یو شمیر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په دې ناروغۍ اخته شوي وایي، په اچ آی وی ویروس اخته کسان له دې ویرې چې نور خلک پرې خبر نشي له درملنې لاس اخلي. یوه له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې عامه یې د غاښونو تر درملنې وروسته په دې ویروس اخته شوه.
له ټولو یې پټوله، ځکه ټول پوهېږي چې د دې ناروغۍ نوم باد دی، که څوک یې ولري هم چاته نه وایي. له همدې امله دې په پټه خپله درملنه کوله، خو ډېره یې کمزوري کړې وه. وضعیت یې خراب سو او د همدې ناروغۍ له امله مړه سوه.
یوه بله میرمن چې د کورنیو ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ کې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې خاوند یې چې روغ دی د استعمال شوي سرنج له کارولو وروسته په دې ویروس اخته شوی. دا میرمن وایي د اقتصادي ستونزو او له دې امله چې خلک د هغه له ناروغۍ خبر نه شي، خاوند یې له درملنې ډډه کړې. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان هم په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو پر اړتیا ټینګار کوي. یو له دوی څخه مجیب لحاظ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، که د اچ آی وی ویروس په اړه د خلکو ترمنځ د پوهاوي کچه لوړه نه شي، دا به په افغانستان کې ډېرې وژونکې پایلې ولري. نوموړي زیاته کړه،
دا چې افغانستان یوه سنتي او یوه کلتوري ټولنه ده، نو خلک ډیری وخت له دغه سي مسایلو سره د ټولنیز چلند لپاره په بیلابیل توګه باندې برخوردونه کوي، ان خپل ځان د مرګ کومي تور کوي، خو د ټولنیز برخورد د ویرې له امله یا د هغې درملنه نه کوي او یا هم د هغې په خاطر باندې توجه نه کوي، جدي نه ګڼي. تونځه هم دا ده چې ټولنه کې پوهاوی نشته ده. د ټولنیز عامه پوهاوی تر ټولو لومړی مسؤلیت د اړوندو رسمي مسؤلینو، رسمي چارواکو ده. د دې ترڅنګ مدني فعالین، ټولنیز فعالین، رسنۍ، ملا امامان، فرهنګي ټولنې او بیلابیل قشرونه په دې برخه کې مسؤلیت لري تر څو عامه پوهاوی رامنځته شي او خدای مکړه ډېرې خطرناکې پایلې ونه لرو.
په اچ آی وی ویروس سخته کسانو شمیرو، د دوی د درملنې او په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پلانونو په اړه مو د طالبانو حکومت، د عامې روغتیا وزارت بیان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه. په ورته وخت کې د ساري ناروغیو یو شمیر ډاکټران وایي هغه کسان چې په اچ آی وی ویروس اخته دي باید هیڅکله خپله ناروغۍ پټه نه کړي او د درملنې تر څنګ باید نورو ته د دې ویروس د لېږد مخنیوي لارو چارو ته هم پاملرنه وکړي.
ازادي راډیو تلیرویش ساعتا لتاسو سره ده.
په اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي په هیڅ ډول سیاسي فعالیتونو کې ونډه نه ده درلودلې، خو بیا هم د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوي او ځورول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون په اسلام آباد کې د طالبان حکومت سفارت هم د تحریک انصاف ګوند په وروستیو لورینو کې د افغان کډوالو ګډون رد کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
په اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغان کډوال په پاکستان کې د طالبانو د حکومت د سفارت له هغه اعلامیې په هرکلي سره وایي، په داسې حال کې چې تحریک انصاف ګوند لاریونونو په ګډون یې په پاکستان کې په هیڅ ډول سیاسي فعالیتونو کې برخه نه ده اخیستې، خو بیا هم د پاکستاني پولیسو له زورونو سره مخ شوي دي. د اسلام آباد د شپږیش نمبر د سیمې یو اوسیدونکي افغان کډوال میرزا محمد ازادي راډیو ته وویل،
مونږ په کور کې ناست یو چې ناببره د پاکستان پولیس راغله، مونږ افغانان په کورونو کې ونیول، اکثریت افغانان ونیول او ډیر ته وتښتیدل چې په دې نیولو کې زمومه زمونی ولما او بل د افغانستان سرپرست حکومت نم خوشاله یو چې دلته کوم کنسولګری ده، دوی چې کوم خبرې کړي دوی سره مونږ موافق یو، راضي ورنه بالکل، مونږ په دغه سي مظاهرو کې ګډون نه کوو ځکه زمونږ په ګټه نه دي.
د اسلام آباد د بارکو سیمې یو بل افغان کډوال خان ولی چې دا هم په وروستیو ورځو کې د پولیسو له لوري نیول شوی او تازه راخوشي شوی. ازادي راډیو ته وویل
پولیس راغلل موږ څلور کسان یې ونیولو. هلته چې ویوړلو هلته بین نورم ډېر افغانان یې راوړي، ډېر زیات کسان یې راوړي. خو بیا اول زه زما پلار راغی، تره مې راغو، یو پاکستانی راوسو، ضمانت یې مکو، خو د ضمانت د پاسه زما پلار نه پیسې هم واخیستلې او موږ یې راپرېښلو. نو موږ په مظاهره کې برخه اخیستل نه ورغلي او نه پکې زموږ څه مطلب و چې موږ ولې مظاهره کې برخه واخلو.
دوی وایي د تحریک انصاف ګوند له لاریونونو وروسته پولیس د افغان کډوالو د استوګنو سیمو ته ننوتلي او ډیری افغان کډوالې له خپلو کورونو نیولې دي. دغه افغانان د دوی په ننګه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د دریس هرکلی کوي. وایي د پاکستان حکومت باید بدلیل افغان کډوال ونه زوروي. پرون په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت د تحریک انصاف ګوند په وروستیو لاریونونو کې د افغانانو ګډون رد کړو. د سفارت په ایکس پاڼه په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو راغلي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جرمي پیښو کې ښکیل نه دي او د پاکستاني چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنې لامل شوي دي. وړاندې راغلي افغان کډوال اندېښمن دي چې ښایي یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو لخوا وځورول شي او له ناوړه چلند سره به مخامخ شي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم تاییدوي چې د تحریک انصاف ګوند له لاریونونو وروسته له یو شمېر سیمو افغان کډوال نیول شوي چې په هیڅ ډول لاریونونو کې برخه نه واخیستې. د دې شورا سرپرست میوند علمی ازادي راډیو ته وویل
د سفارت د کور ودانې دلته افغانان بیخي بې سرپرست دي، بیخي څوک پوښتنه نه کوي. بل لارینونو نه تقریبا دغه بی سیونټین نه د ملټي ګارډن نه زموږ په ژوند کې تقریبا 15 تر 40 نفرو پورې به دوی بولي. پر حدود د لس 15 تر 20 پورې ولس 3 نفره مونږ ترې نه راخوځې کړل او تقریبا 10 نفره یا 15 نفره اوس هم ورسره بندیان دي او حتی جایم دقیق نه معلوم دوی چیرته بولي دي.
تیرونه په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی زندانی صدر اعظم عمران خان زورګونه پلویانو د نوموړي د راخوشګېدو په هدف پراخه لاریونو نه وکړل چې په تاوتریخوالي واوختل. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو لخوا تر ډیره په اسلام آباد کې تر مظاهرو وروسته پاکستانی چارواکو ویل چې په مظاهره کې ځینو افغان وګړو هم برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي تیرونه رسنیو ته وویل له نیول شویو شاوخوا زر کسانو څخه شپږ نوي افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ ویلي په سیاسي مظاهرو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به ډیر ژر د کسانو په اړه معلومات خپاره کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تیره چهارشنبه وویل افغان وګړو ته به د روان میلادي کال د دسمبر له 1 نیټې څخه د پولیسو له جواز پرته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورنکړل شي. په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 کال د نومبر میاشتې پر لومړۍ نیټه د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ پیل شو. تر اوسه په سلګونو زره افغانان له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې راپور ورکړی چې د تحریر الشام وسلوال د دغه هیواد په شمال کې د هما ولایت ځینو کلیو او خارګوډو ته ننوتې دي. د دې څارونکو ډلې چې په لندن کې میشته ده، د دې راپور له مخې د شمې تر ماښام پورې لږ تر لږه ګڼ کلي او خارګي د یاغیانو لاس ته لوېدلي دي.
په وروستیو دوو ورځو کې سرګونو سوری یاغیانو د حلب ښار زیاتره برخې ونیولې او د دې ښار هوایي ډګرې تر خپل کنټرول لاندې راوستي. د یاغیانو چې د بشار اسد د رژیم مخالف دي، خپل بریدونه ګاونډیو ولایتونو ته هم غځولي دي. د راپورونو له مخې د دوی بریدونه ډیر چټک او ناڅاپي وو او د بشار اسد د پوځ وړتیا تر پوښتنې لاندې راوستې ده. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د اسد متحدان لکه روسیا او ایران په خپلو نورو جګړو کې ښکیل دي. د ناڅاپي برید په سوریه کې د کورنۍ جګړې د بیا پیل ګواښ رامنځته کړی دی، هغه جګړه چې څو کاله په ولاړ حالت کې پاتې شوې وه. په وروستیو تحولاتو کې د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان راپور ورکړی چې یاغیان د هما ښار شمالي څنډو ته رسیدلي او د سوریې د پوځ واکونه د دې ښار په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي. په همدې وخت کې سپینې ماڼۍ پر ایران او روسیې د بشار اسد د رژیم تکیه د حلب د سقوط یو اصلي دلیل بللی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی شان ساوت د شنبې په شپه په یو بیان کې وویل چې واشنگټن د سوریې حالات په ځیر ساري او په تیرو 48 ساعتونو کې د سیمې له پلازمینو سره تماسونه نیولي دي. په دې بیان کې راغلي پر روسیه او ایران د اسد اسد رژیم پر لپسې اتکا او د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 2245 پریکړه لیک پر اساس سیاسي بهیر ته نه تسلیمېده، داسې شرایط رامنځته کړل چې د اوسني وضعیت سبب شول. په تیره بیا د سوریې په شمال لویدیځ کې د اسد رژیم د جبهو د سقوط د سپینې مڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی همداراز ټینګار کړی چې متحده ایالاتونه له دې بریدونو سره چې د هیئت تحریر الشام ترهګرې ډلې لخوا شوي هیڅ ډول ارتباط نه لري. امریکا له 2013 میلادي کال راهیسې تحریر الشام ډله د ترهګر سازمان په توګه پیژني او د نړۍ ډیری هیوادونه هم دغه ډله ترهګر بولي. په تیرو دو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت څو چارواکو لکه د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف او په دمشق کې د ایران سفیر حسین اکبری د سوریې په بریدونو کې د یاغیانو فعالیتونه په امریکا او اسرائیل پورې تړلي بللې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی چې نن یک شنبه دمشق ته روان دی خبریالانو ته وویل چې دوی په ټینګه د سوریې د پوځ او حکومت ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا ښاغلی عراقچی به له دمشق څخه وروسته انقرې ته سفر وکوي او له ترک چارواکو سره له سلام مشورو وروسته به د خپل سفر بل پړاو پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په لغمان کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د روان کال په اتو میاشت کې د شدیدو بارانونو، سیلابونو او نورو طبیعي افتونو په وجه نږدې 4000 کورنۍ زیانمنې شوې، 8000 جریبه کرنیزه ځمکه، سړکونه، باغونه او نور حیاتي زیربناوې تخریب شوې. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لغمان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلینو د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي د روان لمریز کال پیل څخه تر اوسه شدیدو بارانونو، توپانونو، سیلابونو او دې پورې اړوندو نورو طبیعي افتونو په یاد ولایت کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د دغه ادارې سرپرست رئیس انجینر عبیدالله لکوزی وایي
د ښه کال په جریان کې ترقیبي باندې میاشتې تیرېږي، 3500 کورنۍ زیانمنې شوې دي، جملے نونس تنه شهیدان سیوی دی او دیش تنه زخمیانو، 325 کورانی پا کلی ڈاول زیان منی سیوی دی او 300 کورانی پا کسمی ڈاول زیان منی سیوی دی، 8000 جریب از اگر تیز میکی لما ازت لیلی.
دا خاغلی الکوزی پا وینا طولو زیان منو شو کورانی و سرا دا بیڑنی و پیخو پر وران دی دا مبارزی ریاست او مرستندوی ادارو کومکونه کړی دی.
تقریبا 3211 کورنۍ ته مرسته د همکار موسسات له خوا شوې ده، 530 کورنۍ ته د حوادث ریاست له طریقه مرسته رسیدلې ده.
طبیعي پیښو ځپلې کورنۍ ورسره په شوو مرستو خوشاله دي، خو وایي سګنۍ او توپاني بارانونو، ګلۍ او سیلابونو ورته ډېر زیات زیانونه رسولي او د ویجاړو شوو مینو، ځمکو او ځایونو رغبل د خلکو له وسه وتلې دي. عبدالغفار فار او عبد الله ازادي رادیو ته وویل
ډیر درانه بارانو نو دا رقم باران کوی مونږ په ژوند کې ته لیدلې هم نو مکمل فصلونه تباہ کړي، د خلکو کورونه مکمل وران کړي،
خلکو ته کوم زیان نه اړول دي، دا د دیو دو وساو د توان نه بهر دي.
دوی له مسول چارواکو د زیاتو مرستو او د ورانو شوو زینو رغبل غواړي. په لغمان کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مشر بیا وایي له زرو زیاتو کورنیو سره به نقدي او د ژمنیو توکو مرستې وشي او همداراز به یو شمیر ځایونو کې د بیا رغونې پروژې هم پلي کړي.
سږ کال د ژمي د راتلو سره 1550 کورنیو ته ژمنۍ مرستې کېږي چې هغه کې نقدي او البسه دي، $209 او تر څنګ ژمنۍ البسه دي. یو دیوار انشاءالله د اوس شروع کېږي د هارون خیل په ساحه کې د 1500 سنګره دره کې حوادث وزارت له طریقه د نوري پل بیا ترمیم او تر څنګ استنادي دیوالونه دي او د دولت شاه ولسوالۍ بانډودور بازار کې هم یو استنادي دیوال کار جریان لري.
په لغمان کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین په روان کال کې د طبي پیښو له امله د زیانمنو شوو شمیر ورسره د شوو او کیدونکو مرستو اندازه په داسې حال کې اعلانوي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان او د هیواد نورو ولایتونو کې هم د سږ کال له پیل څخه سیلابونو، ګلۍ او طوفاني بارانونو په سلګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې اړولو تر څنګ مالي زیانونه اړولي دي او ډېری حیاتي زیربناوې هم ویجاړې کړي دي.
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو افغانستان کې د ژمي پر رسیدو او هوا په سړېدو سره هر کال د ګاز نیولو له امله د مرګ ژوبلې زیات راپورونه خپرېږي. یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د ډبرو سکرو سوځولو او ګازو د کارولو د څرنګوالي په اړه بې احتیاطي او د عامه پوهاوي نشتون د دې لامل شوی چې په ژمي کې ډېری کورنۍ له دې درکه موسمي یا هم مسمومې یا هم مړې شي. نور حال په دې راپور کې
ډیرای افغان کورنۍ د زمي په موسم کې د خپل کورونو ته تودولو لپاره لګاس او د جبرو سکرو لسوځولو کار اخلي چې وخت نا وخت د خلکو د مرکزوبلې ګاز او سکرو نیولو لامل ګرځي. بې وزلي د بې کیفیته سونتوکو کارول او بې احتیاطي د ګازو نیونې او ورته پیښو ستر لاملونه بلل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي بانو حیدری وایي ډیرای کورنۍ د بې وزلۍ له امله په زمي کې د خپلو ځانونو او کورونو د تودولو لپاره او په سندلۍ کې چې د تودوخې له لومړنیو وسیلو ده د ډبرو سکاره پکې سوځوي او د ګازو د خطرونو په اړه د احتیاط نه کولو له امله مرګونی پیښې رامنځته کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
مردم توان اقتصادی بالایی نداره و استفاده از صندلی و تازه نکردن و
خلک ډیر لوړ اقتصادي وس نه لري. د صندلی کارول او د سکرو نه تازه کول او په سمه توګه یې نه چمتو کول د دې لامل ګرځي چې خلک ګاز ونیسي او هر کال د ډیرو خلکو ژوند واخلي. باید په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي.
بلخوا د ګازو د کارونې په اړه د بې احتیاطۍ له امله په رامنځته شویو پیښو کې د ځینو قربانیانو کورنۍ وایي باید د دغو سونتوکو او ګازو په کارولو کې ډېره پاملرنه وسي. د هرات ولایت اوسیدونکي وحید احمد الکوزي چې د تره زوی په خونه کې د ګازو د خپرېدو له امله په اور لګېدنه کې مړ شوی ازادي راډیو ته وویل
بچه کاکو مو میشه ای قبلا به یک شرکت کار میکرد و داخل شرکت آشپز بود.
زما د تروزوی مخکې په یو شرکت کې کار کاوه او هلته آشپز و. کله چې سهار تللی و او آشپزی پیل کړی و نورو همکارانو یې ګاز خوشی پرېښی و. کله چې غوښتل ګاز ولګوي یو دم اور لګېږي. لومړی سترګې زیانمنې سوې چې وې نسوای کړی له خونې د باندې راووزي. له بده مرغه په خونه کې کاملا سوځېدلی و او جنازه مو یې راوستله.
د غور ولایت اوسیدونکي یاسین اشن بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د سونتوکو د خراب کیفیت او غیر معیاري وسایلو له امله تیر کال په دغه ولایت کې ډیر خلک په ګاز نیولو کې مړه شول. دای په دې باور دی چې د ګازي بخارۍ خراب کیفیت په کورنیو کې د ګازو نیولو تر ټولو ستر لامل دی.
هر سال از اثر ګاز گرفتگی شاید احتمال میده که بیشتر از 10 تن جان شده از دست دادن.
تیر کال د ګازو نیولو له امله په اټکلي ډول شاوخوا 10 کسان مړه شول او خایي سلګونه نور په روغتونونو کې بستري شوي وي. د خلکو نابلدي او دا د بې کیفیته بخارۍ واردات د غراز د سکرو ټیټ کیفیت یې لاملونه دي.
خو ولې هر کال د زمي پر رسیدو د افغانانو ترمنځ د ډبرو سکرو او ګازو د مسمومیدو له امله د مړینې کچه لوړېږي او ډېر خلک وسني. هڅه مو وکړه د ګاز نیولو د خطرونو د مخنیوي او عامه پوهاوي په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د دغه وزارت د پلانونو په اړه وپوښتو. نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د غرض د طالبانو د حکومت د نورم او استاندارد ادارې هم د بې کیفیت او غیر معیاري ګازي بخاریو د وارداتو د مخنیوي په اړه د کړنو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. له دې سره یو شمېر روغتیا پالان وایي چې کورنۍ باید د زمي په موسم کې د تودوخې وسایلو په ځانګړې توګه د ګازي بخاریو او د ډبرو سکرو کارولو په اړه جدي پام وکړي تر څو په خبره یې د ګاز نیولو له ګواښونو مخنیوی وسي. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر جمعه زاده ازادي راډیو ته وویل ګاز نیونې او سکرونیول دواړه یو ډول لاملونه او پایلې لري.
کسانی که مثلا در خانه سنگ زغال میسوزند،
هغه کسان چې په کورونو کې د ډبرو سکاره سوځوي یا هم د بلوتو سکاره سوځوي باید لومړی ډیر ښه تازه کړي، بیا دې په آزاد فضا کې کیږدي چې مونوکساید ګاز چې د تنفس د بندېدو او مړینې لامل کیږي باید لري کړل شي.
ډاکټران دغه راز د لیمو د اوبو څښل او آزاد فضا ته د ګاز نیونکي کس انتقال له لومړنیو مرستو بولي او وایي چې په داسې پیښو کې دا لارې چارې وکارول سي. د یادونې ده چې مونوکساید ګاز بې بوی، بې رنګه او د مشخصو ځانګړتیاو پرته د هوا په پرتله لږ سپک کاربن دی او د خورا لوړ خپرېدونکي وړتیا له امله په چټکۍ سره په ټول چاپیریال کې راټولېږي او د مرګ خطر رامنځته کوي. لیدل کیږي چې هر کال د زمي په موسم کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ډبرو سکرو او ګازو د مسمومیدو له امله د کورنیو د مړینې راپورونه خپرېږي.
و مو راز خبرونه هم لرو خو خبرونه